السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په سلګونه میلیونه ډالرو ته جدي اړتیا ده. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپایي ټولنې دا ژمنه د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپایي ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې په 10,300 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو او تر دې مخکېنی کال کې 2,300 هکتاره ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ لسه باندې 1550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پراته له کومې ګناه زنداني دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اگست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګندونه ده چې له دې ډلې به 100 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په نورستان کې د واورو د خوېدو له امله اغیزمن شوو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د WFP ادارې پرون تر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې پیښې له متاثر شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبې د ورځې د واورې د خوېدو له امله 21 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون تر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 20 اورونو په دریمه لوبه کې 13 په سریلانکا ته د 3 منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو 20 اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په 20 اورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو شپږ کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ کنګل شوې دي. د بیان لمخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفی 2.2 درجو کې هغه پلی تاک ته هڅو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د 20 پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G20 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو وایرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G20 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه کې راځو دې ته چې ملګری ملتونه، نړیوال بانک، اروپایي ټولنه او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې په هرات کې زلزله ځپلي سلګونه میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکا ما نه، دختر کاکا ما نه، نو سالشون هم شهید شده.
په هرات کې د اکتوبر د میاشتې له زلزلې لا هم خلک کړي شي. دې زلزلې د شاوخوا 2000 افغانانو ژوند واخیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه دا زلزله لومړی د اکتوبر په 1 وشوه چې بیا یې څو ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 4.2 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. ځینو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د زلزلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سید شاه سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
دا ولې ورځ چې کله زلزله وسوله د سیجی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحه کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 1 لک ډیر ناروغان کتلی دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسنی تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلی یې تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډیر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتواټ ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا و غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې د تراژیدي د فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړي، هر اړخیزه او انعطاف منلې ټولنه بیا جوړ کړي.
و موریدل چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په 300 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. بل ورته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پلو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له 500 څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشړل شوي دي چې یوازې 10000 یې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بیساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 1000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي د محل نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
کاروبار
نشته. په پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سور ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سور ژمی پرته له ګاز او برېښنا سندلۍ یا سونتوکو تیرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023
کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د زینو پاکستانی رسنیو دراپورونو او د هغو معلوماتو لمخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بیا اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسی وګړو په وژلو اعتراف کړی. تر دې وړاندې هم بریتانوي ځواکونه تورن شوي چې په افغانستان کې ملکی کسان د خپل ماموریت پر مهال وجلی. تفصیل لا به د سپوږ مینهو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوا په اړه د چړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورز په وخت خپلواک محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وو چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی وو. خو نو موري دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بېګناه افغانان وژلي دي. نو موري دغه محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دی پټاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د دې په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوی چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځان سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید اسکه تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی، په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښې وي. دا یو عمدي کار دی په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داوود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د بریتانیا د چیړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. د په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کول هڅه ده چې عملی بڼه نه لري
که عملی نیست.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنۍ لغړو د دوه قربانیانو د کورنۍ نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمیر وژل شوی افغانانو کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې و چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې له خوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بیلابیلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکی افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځو او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات تر سره شریکو.
د تاریخ په کتابه کې د پښتو د ریکرخ هم شته چې نیاګي کوم نه دروځنه او نه زور کړم.
دا به هم واوري. د پښتو پونم د موسیقي دی پارچي د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنې جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ور پریشتي.
نور دا چې شي نه دي غواړو په کتم چې ډول داخلا
په دې رول اته چې ډول آزاد ده دا سانګو ته ډول داخلا است.
د عمان نیازي شعر لر
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری څوک ولاړ دی لسګریټو.
د ولسی شاعر عبد الله ستوري ویر کو
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو.
د هریوا پونم د شونځي وسته کوونکې د یو کتاب پانی اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
اې د کتاب په یو ځای کې ستوري جایزه په شرکت مشر وای زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شته منی او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم درو کده خبرونه تر اخیره را سره ملوي. دا اونې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ تر سره لمانځو. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیکل مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 28 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سولې مظاهره په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستانی چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې وکړي. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنگلاديش په 1921 کال کې له پاکستان بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنگالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پانتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نلسن منډیلا د ژبو په اړه یو ډیره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یو ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغی شي دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي. همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا شمنه پوزای شي چې بیلابیلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې واڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. په روسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6500 ژبو څخه لږ تر لږه د 3 ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې ډیرش ژبشته چې یو پکې پښتو ده چې په لسکونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا دوله سیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې اته کال مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شو. یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه ده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور وڼې چي ده. استاد رفیع وی چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمرانی درلوده، د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د شپوهنې په 1240 ډلو یا ژب کورنۍ ویشل شوې دي چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کران غاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبو او څیرونکي استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1100 کال مخکې لیکدود منسجم شو.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د شپهنې د معتبرو مراجعو د چیرنو لمخي پښتو د نړۍ لژوندیو باثباته ژبو څخه یو ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 26 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کیږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډیر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو پونو موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندي هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونو د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي پونم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات د سنا کاکړ پوراپور کې.
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښ پیتمی کلینی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12 خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلی و د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار لزان سره هندوستان ته وړي وي.
نو موري هم دا شانتیا د کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوی بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولې دي، چې لامل یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت په لیزنی نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وو چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2023 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو ترڅنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دودو او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبي زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشالولو او دغه لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دیش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې کرباخ تقریبا اته 1500 اسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د مشکل لوي به جته مجدګره پوری د مو مسابقې او نن هم د دادی واوري په ورځ باندې ډیر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکه مول اسلامي امارت چې دا غواړو په ډیر ولایتو کې رول آزاد ده د مو په ولایت کې دمر خلاص کی موږ د اسانو د فار وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهن کې وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سانګه وهونکی دی. دای هم دغه غوښتنه کوي.
واول په پخولونه وور سره دا سانو ته به وسم والوړم وای ما ته په چاچا خلاص کی یو څلګرو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته دا ډول خلاص کنه موږ به خوشاله یو دی اسو ته میاله نور دا چې شي نه دی والو په کتم شي ډول خلاص.
څنګه وهن کې دغه غښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګوډنګ بندیز لګولای او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو نه څلوېشت کلن عبدالله ستوري د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو د انزورګر شاعر اومان نیازی او نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلای غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی لپه لپه ترې شیشې را ټوله ومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوی دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړی خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي داغ زهر خو لمبی وحی پلار کی چاتر تار د زلفو چو زائی استلائی دری دی ما تا پیالا نسکو را یخی تا خیام دلاز می نالا که اندو سروس کر وٹو کرا لمبا نسکو را یخی لویالی نتختی دلی کب تزیریم لوی علینا تختی دلی کب تجیریم چای کسی پری رو ایخی تلکیگی تبا وایشی و بور پسی جاری ور تراشی و دریگی و چلپیگی جوند تا قامت که چم را دیر تازه دی چو چنی و بی چری پس احراکی زما غگ لکه مارغه و ورالوتی زما غگ لکه مارغه و ورالوتی چانی ولی لکه زانه پا بیدیا کی قاگ را وکره ده توده چپی پا چیر چی زلم نیم لکه کنگل یو زل و بشی چه خوشبوی اوا ووهی لغرونو ده پیل وجی ده زنگل یو زل و بشی یو مارغدی او یو زیم پا باخچه کی یو چراغ رنا پا واورا کی خکاری چوک ولاړ دی له سیګریټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
د ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوري د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوري د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زمان نه ایمان دې کندهار کو د غزانو سلام کو کندهاریانو
سلام سلام دا خوږه د تل لپاره خاموش سو
ځوانانو یو تر بل چاریا سي ما د مجلس ځوانان لیدلی جان جان خاور خرنا
نتل بشکلن عبد الله ستوري د دوشنبه پښپا د زړه د حمله لامل وفات سو نموړی په 1450 مریض کال د کندهار شهر په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلې وو د ابتدایي دینیز د کلو ترڅنګ یې اسریز د کړی تر لسم ټولګي پوري کړی وې د مرحوم عبد الله ستوري ورزنی شغل اړزلی کنه و خود تیر شاوخوا دونی ملسی زرای سي شاعري او نور ادبي هڅه کولې د نموړی څخه اته لیکلي اثر پات اسول چی جار تر محمد سم د ناتون ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه د نشرو شعري ټولګه چاپ او بیا بنري جامع ونکړم ادبي صنايع ګلپ شعري ټولګه د ارغن پلمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره د کندهار د هنرمندانو تذکره د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یا ناچاپ اثر دي لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیالوی عبدالله ستوري په خپل شعرونو او ترنوم د کندهار ادبي باندارونه ګرم ساتل
عبدالله ستوري خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو په ټوکو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاته سوی دی په کره کتنه کې شله سترلو دی کله چې به موږ پر روحي ادبی بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنه ته وړاندې کوي دوی به هغه کره کتنی لپاره بس پر هغه باندې شجغې دی ادبی فعالیتونه یې داوه چې په بیلابیل رسنوي کې مقاله هم راغلی او سبسوي
عبد الله ستوري د شاعري ترڅنګ ترنوم هم کاوه او پر نو زیږیدل ماشمانو یې د پخوانی دوت سره سم نشرې ویلې لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبد الله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنوموونکو څخه و چې د نشرې ویلو دوه دی ژوندۍ ساتلې وو
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلې وو خوشبختانه چې د لدغه دود پاللو څخه ورسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وو او خوشبختانه چې د لبرکات څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی د ژوندۍ ساتل سوې دی
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبد الله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي د نوموړي څخه اته اولادونه پاتسول چې پنځه لونی او درې ځامن دي
پورتو مو واردل چې ولسی شاعر عبد الله ستوري د نه سلويشت کلونو په عمر وفات شو د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشټ برابر دی د خدای بخښلی ستوري یو بل ابتکار دا وو لکه څنګه چې پراپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندۍ ساتلې وو نشه په نویو سیشیدلو حلکانو و انجونو ویل کیشی په خوابه د جماعتونو امامانو دا کار کوه او د هغه طالبانو به نشه د آمین په ویلو بدرګه کوله ډیر کله نشه لسازه پرته ویل کیشی خو یو نیم وخت لساز سره هم لوي د نشه پاړه جزیات په دې راپور کې سره اور
یا رب کردگارا
دا ترنو مهم کی د ماشوم د کورنۍ لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړ را سره پستې شي دې کړ کې کول او کول چې کړ پدنو سم قطار قطار یا رب کردگارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی له زېږېدنې څخه درې ماویا هم وو مورز راغاړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي
بشر رزلی مردی د مرد ستر بوتور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نستفلار یا رب کر دیګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړیا کل مهارا یا رب کر دیګار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضې الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي، د یو چا نوم خړی، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم سره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت تویم:
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کنداري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر ده وهاب سبحان کیا منو دی اهل د اسلام اول پرکشش
د نامه آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سل چیرې سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل شوړلې ده. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو چیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب په خصوص کې د اتم ټولګي زده کوونکو هریوال وسته دي. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل تجربه هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهور پوهانو، فلسفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالۍ څېرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راغلي شوې دي. هر هغه څه چې نورو په زلونو تجربه کړي، مجبور نه چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایلې په ډګه شي وي، خدای چې موږ د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت پمه شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراګټه هم اخیستې وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، کنانو چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي، ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیلي کوي. دغه کتاب لوستل سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسیدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې ستو اجازه د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي قسم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتونی رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکو ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هیڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل ژول فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي، چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیک لیکلې وي. په خصوص کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال وسته. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. ترڅنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کومه سر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر دی او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه یې د کور د یوازینۍ مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اورېدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اورېدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنا چې تر هر وخت ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډېره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یو څوک درپسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله، د ژوند خوند هم دا دی په نورو ګرانو سه او نور تر باندې ګران کړه. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مو زړه حس کوي. موندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر ورسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو ورسته درلود ورسره شریک وي خندل او دا خبره وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي لمینه او لوستنه منندوی يم.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په روسیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغوني ځایونه شته، هم ښکلي تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په اوړي کې ورماتوي. خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر طرح او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلي منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادی راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیعي کلاګانې او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیاونه موجودیت د دغه ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع دی. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ دی. همدارس په کانتیوا کې د نائب صدر عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د پشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغه معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پنګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پنګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي ترسو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاری وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیاو چمتو کول ژمنی کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن د جانا تر کوڅه وړم تقدیر زولنه دی جانا تر کوڅه وړم تقدیر زولنه دی جانا تر کوڅه وړم زندان نړو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکو رون دے تش وما خود نا پیالے نسکو رون دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل دے قبل وما خود نا پیالے نسکور دے تشوما خود نا پیالے نسکور دے تشوما خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشو وم خود نا پیالے نسکور وم تشو وم خود نا تشو وم تشو 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 وم تشو وم خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشوم لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشوم تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.